قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې چې ز احمد تکلی دی آصف حبیبی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. نور موضوعات هم لرو خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ملالی بشیر چمتو کړي.
لمړی د خبرونو سرچکې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو په کابل کې د دوو تښتول شویو بهرنیو اتباعو د رخلاصون لپاره پلټنې پیل کړې دي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې د بروکسل په راتلونکي غونډه کې د عربي هیوادونو د استازو حضور د دوی لپاره ځانګړی اهمیت لري. او په کوټه ښار کې د یوه روغتون په دروازه کې په ځانمرګ برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 350 ته ورسید. بشپړه خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو په کابل کې د دوو تښتول شویو بهرنیو په د راخلاصولو لپاره پلټنې پیل کړې دي. د دغه وزارت وایي صدیق صدیقی په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
د کابل پولیس خپل کوششونه کوي ترڅو دغه حال شي. د پیسې د رامنځته کېدو وروسته د کابل پولیس خپل کارونه پیل کړي. خپل تحقیقات اسیانې موږ هم ټول د دې پراشانو نتیجه او د دې تراشونو نتیجه انتظار کوي.
راپورونه وایي یو امریکایي پروفیسور او د هغه استرالیایي همکار تیره شپه په کابل کې د وسلوالو لخوا تښتول سوي دي. دا پیښه دوی اونۍ وروسته له هغه سوي چې یو د بشري مرستندوی ادارو کارکونکي هندي ښځه له برمتنیونکو راخوشې سوه. دا په کابل کې له خپله کوره تښتول سوي وه. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د بروکسل پر اتلونکو غونډه کې د عربي هیوادونو د استادو حضور د دوی لپاره ځانګړی اهمیت لري. د مالیه وزارت خبرپاڼه وایي چې دغه څرګندونې نن د مالیه وزیر اکلیل حکیمی په کابل کې د سعودي له سفیر عبدالرحمن آل غاصب سره د کتنې پر مهال وکړې. په خبرپاڼه کې راغلي په بروکسل کې له افغانستان سره د عربي هیوادونو ژمنې په دې معنی دي چې اسلامي هیوادونه د افغانستان پرمختګ ته ژمن دي. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې سعودي عربستان د تیرو دیارلسو کلونو راهیسې له افغانستان سره نږدې 130 میلیونه ډالره مرسته کړې ده. د بروکسل کنفرانس د اکتوبر په 4 او 5 نیټه د بلجیم په مرکز بروکسل کې جوړیږي او افغان حکومت سره له اوسه ورته د چمتووالي پروګرامونه پیل کړي دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح په برخه کې مهم پرمختګونه سوي دي. ښاغلی عبدالله چې د وزیرانو شورا د نن ورځ د پیل په غونډه کې خبرې کولې وویل چې د دغو پرمختګونو پر نهایي کې دو سره به د ولسوالیو د شوراګانو او د ولسي جرګې انتخاباتو ته لاره هواره سي.
په دې کې د ولسوالیو شوراګانو او د ولسي جرګې انتخاباتو لپاره چمتووالی شامل دی. په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي. که څه هم خلکو له دې وړاندې د کارونو د ترسره کېدو تمه درلوده.
نوموړي همداراز وویل چې د اساسي قانون د څار کمیسیون هغه پریکړه چې ولسمشر ته د انتخاباتي نظام د اصلاح صلاحیت ورکړی نیک ګام دی. د اسلام قلعه د ګمرک د څلورو کارکونکو دندې د وظیفوي صلاحیتونو څخه د ناوړه استفادې په تور ځنډول سوي دي. د هرات ولایت ویان جیلانی فرهاد وایي دغه کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته ورمعرفي کړل سوي دي. په هرات کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د تیرو شپږو میاشتو پر مهال د هرات له 150 زیات دولتي مسؤلین او کارکونکي په اداري فساد کې د لاس درلودو په تور تر عدلي څارنې لاندې راغلي دي. اوس یو څو بهرني خبرونه له ازادي راډیو اوري. په کوټه ښار کې د یو روغتون په دروازه کې په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي او تر سلو زیات پکښې ټپیان شوي دي. پولیس وایي په دې بمی چاودنه کې ګڼ شمېر نور کسان ټپیان شوي دي. حمله وروسته له هغه وسوه چې د یو مخکښ مدافع وکیل بلال قاسم اړي دغه روغتون ته یوړل سو. دغه مدافع وکیل په ډزو وژل شوی و. ټاکل سوی ده د آذربایجان، روسیا او ایران ولسمشران بنن په باکو کې سره وویني چې د سیمه ایز امنیت او اقتصادي پروژو په اړه خبرې وکړي. د آذربایجان د ولسمشر دفتر ویلي چې الهام علیف، حسن روحانی او ولادیمیر پوتین به پر نوې نړیواله ترانسپورتي لاره توجه کوي. له هندوستانه تر روسیې د شمال جنوب لاره به له سوداګرۍ سره اړوند لګښتونه کم کړي او له دې لارې سره به په پرتو سیمو کې سوداګري زیاته سي. په هندوستان کې د قزاقستان په خوانی کونسل په غیر قانوني کډوالۍ کې په لاس لرلو محکوم سوی دی. په الماتی کې یوې محکمې نن رشید رحیم بیکوف ته د 13 میاشتو محدودې ازادۍ سزا ورکړه. محکمې رحیم بیکوف د 2010 او 2011 کال پر مهال په هندوستان کې د قزاق کونسل په توګه د دندې پر مهال په غیر قانوني توګه بهرنیو وګړو ته د ویزو ورکولو په تور مجرم وپیژانده. رحیم بیکوف دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې د استیناف محکمې ته به مراجعه کوي. د ازادي رادیو د اذربایجان څنګه د خبريالي خدیجه اسماعیلوا سزا ځنډول سوی ده. نن په باکو کې د جدي جرایمو یوې محکمې حکم وکړ چې د اسماعیلوا د درې نیمو کلونو ځنډیدلې سزا به دوو کالو او درو میاشتو ته کمه سي. د دې پرېکړې په اړه توجیهات نه دي ورکړل سوي. اسماعیلوا د 2014 کال په ډسمبر میاشت کې ونیول سوه او په 2015 کال کې په اووه نیم کاله بند محکومه سوه. او د روسیې د پارالمپیک کمیټې رئیس وایي د ډوپینګ له تورونو سره اړوند په راتلونکو ریو پارالمپیک سیالیو کې له ګډون څخه د روسیې ورزشکارانو مخنیوی له بشري حقونو څخه جدي سرغړونه ده. د یادې کمیټې رئیس ولادیمیر لاکین دا خبرې نن په مسکو کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. لاکین ویلي ډیری روسي پارالمپي ورزشکاران په ډوپینګ مجرم نه دي پیژندل سوي او دوی تیار دي ثابته کړي چې ټیم یې د ډوپینګ پر ضد ټول شرایط ترسره کړي دي. د خبرونو پای
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. د ملي دفاع وزارت وایي په هلمند کې د جګړې د اوږدېدو یو علت دا دی چې د مخدرو موادو قاچاقبران د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. امنیتي ادارو د هغو دوو بهرنیانو یو امریکایي او یو استرالیایي د موندلو لپاره عملیات پیل کړي چې پرون ماښام په دارالامان کې وتښتول شول. د کوټې په یو روغتون کې انتحاري حملې لسګونه کسان چې ډیری مدافع وکیلان دي ووژل. ایران ته د ملي امنیت سلاکار له سفر وروسته تهران د مخدرو موادو پر ضد په مبارزه کې له کابل سره د مرستې ژمنه کړې. د دې خبري مجلې تر پایه را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. مخاګله ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د ملي دفاع وزارت وایي په هلمند کې د جګړې د دوام یو علت دا دی چې د مخدرو موادو قاچاقبران د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. د دې وزارت چارواکو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل په هلمند کې عملیات روان دي او اضافي سرتیري هم هلته استول شوي دي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي بیا وایي د هلمند جغرافیایي موقعیت پراخ دی او د دوی د جګړې عمده علت د امنیتي ځواکونو د دوی په نظر د امنیتي ځواکونو کم تجهیز دی. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د هلمند جګړه ومه میاشتې ته ورسېده، خو د دفاع وزارت مسؤلین هلمند دي چې ډیر ژر به د دغه ولایت نادالي او ناوه ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له حضوره پاکې شي. د دفاع وزارت د اپراسیون لوی رئیس تورن جنرال محمد حبیب حصاري وایي د هلمند جګړه اوس په همدغو دو ولسوالیو متمرکزه ده او دوی مهارولو ته اضافي ځواکونه هم لیږلي دي. ښاغلي حصاري د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په هلمند کې د جګړې د دوام یو لامل دا دی چې د مخدره موادو قاچاقوړونکي او کاروباریان د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي.
موږ د هلمند له موجوده امنیتي ځواکونو پرته هغه ولایت اضافي عسکر هم لیږلي دي. هلمن یو چې ښه نتیجه ترلاسه او ډیر ژر سهار له وسلوالو مخالفانو پاکه کړو. که د هلمند وضع د اندېښنې وړ نه وای موږ به اضافي سرتیري نه و ورلیږلي. د مخالفینو هڅه په هلمند کې ډیره ده. د دغو مخالفینو سره تر ټولو ډیره مرسته د مخدره موادو قاچاق وړونکي کوي.
په هلمند کې جګړه د تیر کال په ژمي کې پیل او حکومت د مهارولو لپاره عبدالجبار قهرمان اپراتیفي مسؤل وټاکه، خو خپل جبار قهرمان اوس استعفا ورکړې او د هلمند جګړې لامل د حکومت کمزوري مدیریت بللی دی. د هلمند 15 ولسوالۍ د شو مساکلا باغران واشیر او نومیش دا محل د طالبانو په لاس کې دي او په نادلي او ناواکې جګړه روانه ده. څو ورځې وړاندې د هلمند ولایتي شورا غړو اندېښنه وښوده چې جګړه مرکز لښکرګاه ته نږدې شوې او حکومت باید مخنیوي ته اقدام وکړي. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازې نسیمه نیازی بیا وایي په هلمند کې جګړه ځکه اوږده ده چې امنیتي ځواکونه بشپړ تجهیز نه دي. میرمن نیازی ازادي راډیو ته وویل کله چې ایساف او ناټو ځواکونه له هلمند ووتل دغه ولایت خاورز ونه لیده.
خو په هلمند کې ډیر سالويش زره ناټو قوتونه وایستافو چې هغه ډیر ثقیل سلاوی درلودلې پر مختللې د جهان وسلې دلته پرتې وي. هلمند وسیع ساحه لري بدبختانه چې اوس هیڅوک نشته. نو ناټو ستنه ایستاف یو څو محدوده شپیتو کسو یا یترغه یو څو اضافه خارجان موجود دي چې هغه زیاتره جدي لاس په کار کېږي. نه هغه وسلې و امکانات چې باید موږ د پولیسو سره وای هغه نشته.
په هلمند کې له دې وړاندې تر ډېره برتانوي ځواکونه میشتو او د تیر ژمي پر مهال چې کله بیا په دغه ولایت کې جګړه توده شوه نو د 500 په شاوخوا کې برتانوي ځواکونه دغلته د سلام مشورې لپاره بیا ورغلل. افغان ولسمشر بیا ویلي هڅه یې دا ده چې د هلمند په ګډون په ټولو ولایتونو کې روانې جګړې مهارې کړي، خو ټینګار یې دا دی تر څو چې په سیمه ییزه کچه او په ځانګړې توګه ګاونډي هیوادونه ورسره همکاري ونه کړي د دوی مبارزه به ژر نتیجه ورنه کړي.
آزادي رادیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د تختول شویو بهرنیو ادباو د پلټنې هڅې پیل کړې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن ازادي رادیو ته وویل چې دا د امریکا او استرالیا وګړي وو او د امریکایي پوهنتون کې درس ورکاو او تیره شپه د دارلمان په سیمه کې د کابل په دارلمان سیمه کې نادرکه شوې دي. د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان په کابل کې د بهرنیو وګړو د تښتولو پیښو ته په کتو سره وایي چې امنیتي او استخباراتي ادارې د خلکو د ساتنې په برخه کې پاتې راغلي. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د تښتول شو امریکایي او استرالیایي اتباعو د پیدا کولو لپاره د کابل پولیسو هڅې پیل کړې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا دوه کسان په کابل کې د امریکایي پوهنتون استادان وو کوم چې د دوشنبې په شپه شاوخوا 8 بجې د دارلمان له سیمې لادرکه شوي دي. ښاغلی صدیقی په دې اړه چې چا یا کومې ډلې دا کار کړی څه نه وایي.
دا به خبر نشه دا خوبه د شاوخوا د سناتوریم صحیح کی سره رمضان ترکی درامن چې په نو د کابل پولیس خپل کوښنه لاجات کوي چې څو ځینې حال سي.
د لمړنیو معلوماتو لمخې بارني دا وګړي په امریکایي پانتون کو سازان او چې له درس ورکولو ورسته د خپل هستګنځاینو په لوري روان وو. په افغانستان په تیر بیا کابل کې د بارني وګړو د تښتولو دا کوم لمړی پیښه نه ده، بلکې له دې وړاندې هم د مرستندوی او ځین نورو ادارو کارکونکو د وسلوالو کسانو لخوا يرغمل شوې دي. په ورسته یو پیښه کې اندی څلوېح کلنه میرمن جودت دیسوزا چې په کابل کې د غخان بنسټ سره کار کوو د جون د میاشتې په نامه وسلوالو کسانو د کابل له قلیفت الله سیمې تښتولې وه. نوموړي که څه هم د شپږو اونیو برمتې وروسته د برمتنیونکو له منګلو خلاصه شوه، خو امنیتي ځواکونو د هغې د څه ډول خلاصونې په اړه له معلوماتو ورکولو ډډه کړې. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان امنیتي بنسټونه تورنوي چې د بهرنیو وګړو په ساتنه کې پاتې راغلي دي. له دې ډلې اجمل سایس ازادي راډیو ته وویل امنیتي ادارې باید د دې پر ځای چې له بهرنیو وګړو په یوازې ځان د نه ګرځېدو غوښتنه وکړي سراسري امنیت ته کار وکړي.
د دې ټول مسؤلیت د امنیتي ارګانونو په غاړه دی. کله چې د نورو هیوادونو عظمت دلته راځي د وخت ټول هغه امنیت یا ټول هغه زمان چې دوی تېروي باید زموږ امنیتي ارګانونه د هغوی امنیت په ډاډمنه توګه تامین کړي.
د کابل امنیې قوماندانۍ له دې وړاندې د بهرنیو وګړو څخه غوښتي وو چې دوی د بهر ته د وتلو په وخت کې پولیس په جریان کې اچوي. له دې سره د هیواد یو شمېر اوسېدونکي دا ډول تښتونې د هیواد په زیان بولي وایي چې دا کار ممکن د ضرورت وړ ساحو کې د بارانیانو شتون له ګواښ سره مخ کړي. له دې ډلې حکمت الله حکمت وایي چې که امنیتي ادارې د دغو کسانو امنیت ته پاملرنه ډېره نه کړي د مرستو بهیر تر څنګ د کار لپاره راتلونکي بارني وګړو پر راتګ هم بد اغېز کولی شي.
راپورونه وایي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وسلې او ځینې تجهیزات د داعش ډلې د وسلوالو لاسته ورغلي دي. رویټر خبری آژانس د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې پورې اړوندو وسلوالو د دې وسلو او تجهیزاتو عکسونه خپره کړي دي. په دې اړه تفصیل د رویټر خبری آژانس د راپور پر بنسټ فریبا ظاهر اوروي.
راپورونه وایي داعش ډلې ادعا کړې چې دغه امریکایي وسلې او وسایل د افغانستان په ختیځ کې د دوی لاسته ورغلي دي. رویټرز خبري آژانس لیکي چې د اسلامي دولت ډلې غړو د دغو وسلو او وسایلو انځورونه خپره کړي دي او ادعا کوي چې دا وسلې د امریکایي سرتیرو وي. په دغو انځورونو کې چې د شنبې په ورځ خپره شوې یوه امریکایي ګرځنده توغندي ویشتونکې دستګاه، راډیو، لاسي بمونه او نور داسې وسایل ښودل شوي چې په معمول ډول افغان سرتیري نه کاروي. له دغه وسایل سره د امریکا د پاوز د وسرتیر متخصص ریان لارسون د هویت کارتونه هم شو دل سوی دي. په کابل کې د امریکا پاوزي قرارګاه دا خبر رد کړی چې د دوی سرتیری دی نیول سوی وی وای دغه سرتیری په ورکړل سوی دند کې دی. د امریکا ځانګړي ځواکونه له افغان سرتیرو سره یو ځای د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د هغو وسلوالو په وړاندې جنګیږي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای سوي دي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د قمندان ویان ران فلیزویک په یوې اعلامیې کې ویلي چې د دوی سرتیری لارسن له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې برخه درلوده. دی وایي د سرتیري د هویت کارت او ځینې وسایل تر عملیاتو وروسته هلته پاته سوي دي. په اعلامیې کې د هویت کارت ورکېدل یو خواشینونکی کار بلل سوی دی. امریکایي قمندانانو په جولای کې ویلي وو چې د دوی د ځانګړو ځواکونو لږ تر لږه 15 سرتیري په ننګرهار کې د جګړو پر مهال ټپیان سوي دي. په هغه ویبپاڼه کې چې د امریکایي وسلو او وسایلو دغه انځور خپره سوي راغلي چې دا وسایل د جګړې پر مهال د داعش ډلې لاسته ورغلي دي. خو فلیسویک ویلي امریکایي چارواکي لا اوس هم هڅه کوي چې په دې پوه شي چې دا وسایل څنګه او څه وخت ورک سوي دي. په ننګرهار کې جګړې وروسته له هغه زیاتې سوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما واضح کړ چې امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړې کې لا ډېره فعاله برخه واخلي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر منو اوریدونکو د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو. خوده شیبه د کوټې په ملکی روغتون کې نن یو زوروره چاودنه وشوه چې لاسکونه کسانې ووژل. د چاودنې هدف هغه مدافع وکیلان و چې له چاودنې مخکې د ښار په یو بله برخه کې د خپل یو وژل شوي مشر د مړي لیدو ته روغتون ته ورغلی و. په دې چاودنه کې اکثر وژل شوي کسان هم مدافع وکیلان دي. له کوټې د ازادۍ راډیو خبریال برکوال میاخیل او په دې اړه تفصیل.
د دوشنبه په سهار د بلوچستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه یو مشر بلال انور کاسی له خپل کور محکمې ته روان و چې د کوټې ښار پر منوجان سړک ناڅرګند وسلوالو ور باندې ډزې وکړې او وی واژه. د دمړی چې د کوټې ملکی روغتون ته راوړل سو نو سم دستي لسګونه مدافع وکیلان ورته راورسېدل. خو د دمړی لال روغتون نو رایستل سوی چې وازوروره چاودنه وسوه او تر سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل ور واړوله. د پیښې په ځای کې یو مدافع وکیل ایوب ترین د دې چاودنې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پلانینګ ته چې ورغوله دا غره وکیلانو پر کوټه سي مودل ترالو بلال انور پر جنازه باندې ودرېدل چې بل جنازه ته ودرېدل هغه لاش خلاص راکې چې موږ باندې راوتل یو د ماکه وس من نه دا خو ګس موږ میراث کولو غره سينيره ته ګټه دوستانه رمر کو پنځو ست زیات په تر زیات وکیلانو چاته څه تشکل
دا چاودنه د روختون د بډنې څنګه مخ ته وسو چې د لسګونو مدافع وکیلانو په شمول خبريالان هم د بلال انور کاسد جسد لیدو ته روختون ته ورغلي وو. تر اوسه په دې چاودنه کې د څلور پنځو ستنو د وجل کېدو خبر ورکړل سوی دی او شاو خوش پیته تنه پکې ټپیان سوي دي. پر وختونه کې یو ټپي مدافع وکیل وایي
ځوان محمد دین زړالم دلې د سیمه لاشته ولاړو نو موږ د کوم وخت کې بلا صاحب لاشته استي موږ باندې تر ووتلو نو چې موږ ته وګورو وکیلان کور سره د ماکا وسره د ماکا زما په ځان نه پیډه
څومره وکیلان مواسته
یار دې اکثریت سنډو کلام وکړ.
چاودنه د روختون په داسې برخه کې سوي چې ورڅېرمه په نورو څنګه کې په لسګونو ناروغان بستر وو او د چاودنې لامل هغه هم ټپیان سوي دي. پر وختون کې موجود د سره میاشتې د بیړنیو عملیاتو د برخې یو غړي محمد ابراهيم د چاودنې پاړه راته وویل
چې زه څنګه په دروازې رالم د تبلاست وسو ما سيو کوتي ډېر بد حالو خلک ډېر زخمیان وي ډېر کې جولټیان وي ډېډ باډیان وي نو موږ اول دا زخمیان راپورټ کړي ایمرجنسي وارډ لم شفټ کړي او وا مستوله سي ام اچ لم شفټ کړي.
د بلوچستان د کورونا چارو وزیر میر سرفراز بوکټي وایي دا ځان وژونکي برید و چې په نتیجه کې څلور پنځو ستنه وژل شوی دی. بوکټي وایي دا بجر وڅېړي چې روختون ته دومره ګڼ شمېر وکیلان ورغلي وو نو د دوی د امنیت لپاره امنیتي سرتیری موجود وو کنه. د وروستیو معلوماتو له مخې په وژل شویو کسانو کې اتلس تنه مدافع وکیلان دي چې په هغوی کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیه پخوانی مشر باز محمد کاکړ هم شامل دی. په وژل شویو کې د 18 تنو جسدونه د کوټې په ملکی روغتون کې 14 په نظامی روغتون کې او 2 په بی ام سی روغتون کې پراته دي. په ټپیانو کې لا هم د ډیرو حالت نازک بلل کیږي او د دې احتمال شته چې د مړیو شمېر زیات شي. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی.
په کوټه کې د خونړۍ چاودنې په اړه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اوریده. خو دا چاودنه څنګه اولې پر وکیلانو پر مدافع وکیلانو شوي چې په دې پیښه کې هم اکثریت دوی وژل شوي دي. زما همکار چې د پاکستان د امنیتي چارو مسایل له نږدې تعقیبوي ابوبکر صدیق په سټوډیو کې را سره دی او غواړم چې پر همدې موضوع د دوی نظر واخلم. صدیق صاحب، ستاسو په نظر پر وکیلانو، پر مدافع وکیلانو ولې دا حمله، دا خونړۍ حمله وشوه؟
بلې تکل صاحب، د دې هغه پاکستان حکومت وایي چې مونږ تحقیقات کوو او دا خبره به بشپړه پګوته کو چې ولې دا خلک په نخښه شول، ځکه چې وکیلان، مدافع وکیلان د ټولنې یو داسې کشر دی چې دوی د چا سره دښمنی نه لري، او دا د بیلو بیلو ګوندونو خلکو، د بیلو بیلو قومونو خلکو، بلوڅان هم پښتانه هم، نو حتما داسې نه شو ویلی چې دوی د یوې نظریې په وجه په ګوته شوي دي، خو البته داسې ویل شو چې په پاکستان کې د یو دغه طبقه ده چې دوی همیشه په سیاست کې ډیر فعال رول لري. په پاکستان کې ډېر سیاستمداران وکیلان دي، نو وکیلان هغه طبقه ده یا هغه یو کشر دی د ټولنې چې دوی د بشري حقوقو په سرغړونو ډېره ګوتنیوي کوي، نو ځکه کېدای شي دوی په نخښه شوي وي.
بله، دا مسله چې د بلوڅ بلتون پالو اړوند مسایل په دې مسله کې دخیل وی، یا مثلا یو شمیر دا وکیلان دا چې کیدای شي په هغو قضایاو کې د دوی لاس وی چې د اورکوشو بلوڅانو د پلټنې په مسایلو کې چې د پاکستان پوز او حکومت هغه په اورکاوی باندې تورنده، یا د بلتون پالو نور اړوند سیاسي مسایل، په دې کې فکر کوي چې دا مسله به څومره په د نننۍ چودنه کې رول ولري؟
بلې، زه به یو ځل بیا ټینګار وکړم چې باید مونږ دې ته انتظار وباسو او قضاوت ونه کړو والله مخې چې چا کړی دي یا ولې شوي دي یا ولې د خلک، ځکه چې د تحقیقاتو ضرورت لري. البته دومره خبره واضح ده چې د وکیلان، دغه وکیلان خصوصا چې په دې غو کې مړه شوي دي، په هغې کې ډېر خلک داسې وو چې هغوی په دې مبارزه کې ګواکې برخه درلوده چې په پاکستان کې د لا درکړ شوی یا لا درکړ کل شوی بلوچانو په ضد. تاسو پوهیږئ چې په پاکستان کې بلوچ ملتپاله ګوندونه یا ډلې داسې شته چې هغوی د پاکستان نه بیلتون غواړي. هغوی یو آزاد هیواد لپاره دوی دا کوي چې موږ کوشش کوو، موږ به هڅه کوو، غورځنګ دوی وایي چې موږ لرو. او په دې کې ډېر خلک د پاکستان حکومت ګواکې نیولې دي د راپورونو له مخې، هلته چې خلک او وکیلان خصوصا په دا ډله کې ځنې داسې وکیلان، لکه یو وکیل په نامه د باز محمد کاکړ یادې کې چې هغه د دوی د اتحادیې مشر و، داسې نور چې هغوی په دې خبرو کې، په دې احتجاجونو کې، په دې اعتراضونو کې مخکښ رول درلود.
بله، او دا مسله د حملې څرنګوالی، انتحاري حمله ظاهرا ویل کېږي چې شوې ده، دا خو بیا دا مسلې ته یو بله بڼه، بل رنګ ورکوي. یعنی دا بڼه یې داسې ښکاري لکه د تروریستي ډلو حملو ته چې ورته وي.
بلې، په تر اوسه پورې خو په رسمي توګه، یعنی چې خلکو تصدیق کړی وي، داسې چا د دې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د ټولنیزو رسنیو له لارې مونږ دا وینو چې ځینې خلک داسې وایي چې ګواکې د داعش یا اسلامي دولت ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. خو باید دا یادونه وکړو چې په پاکستان کې عمده مشکل دی چې دوه کاله مخکې په پاکستان کې په پېښور کې چې په یو مکتب باندې حمله وشوه، نو پاکستان د تروریزم ضد و ډېره پراخه مبارزه دوی ادا وکړه چې مونږ یې پیلو او کړنلاره جوړه کړه. خلک اوس دا اعتراضونه کوي چې دا کړنلاره دوی عملي کړې نه ده.
د سیاسي چارو څېړونکی ابوبکر صدیق چې په کوټه کې د نننۍ ځانوژونکي حملې په اړه خپل نظر څرګندو.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ایران حکومت په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د مبارزې، په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت، او همدارس د کوکنارو د کښت او د نشئی توکو د قاچاق او تولید پر ضد په مبارزه کې له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر اوس ایران ته د خپل سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره د دواړو هیوادونو د ګاډي پولې پر امنیت او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په داسې حال کې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د ایران د هر اړخیز ملاتړ خبرې کوي چې سمو له وړاندې دغه هیواد له طالبانو څخه په ملاتړ تورن شوی و. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته د حنیف اتمر د سفر نتیجې به په لنډ مهال، منځمهال او اوږدمهاله کې معلوم شي. دی وایي ځینې لاسته راوړنې به په منځمهال او ځینې به یې په اوږدمهاله کې معلوم شي. مهمه مسله دا ده چې افغانستان له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ایران هر اړخیز ملاتړ ترلاسه کړی دی. د ملي امنیت شورا سلاحکار محمد حنیف اتمر د شنبې په ورځ د ایران د ملي امنیت د رئیس علي شمخانی په رسمي بلنه ایران ته په دوه ورځني سفر تللی و. محمد حنیف اتمر له ایران وړاندې چین، روسیې، هند، آذربایجان او ځینو نورو سیمه ییزو هیوادونو ته سفرونه کړي او هڅه یې کړې چې دغه هیوادونه د تروریزم پر وړاندې ګډې مبارزې ته وهڅوي. خو له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ په اړه رپورټونه او دغه هیواد ته د ملا اختر محمد منصور سفر هغه موارد دي چې د نړیوالو چارو د یو شمېر کارپوهانو په خبره له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ایران د شمنې په اړه شکونه پیدا کړي. سمو د وړاندې په بامیانو کې د وسلوالو مخالفینو له یو پټنځای څخه د ایران وسلې هم پیدا شوې وې. د چارو کارپوهان له افغانستان سره د سیمه ییزو هیوادونو د همکارۍ له زیاتوالي هرکلی کوي خو وایي ایران د خپلو ګټو لپاره په دې برخه کې همکاري کوي. د کابل پوهنتون استاد همیرا حقمل:
ما ایران هم قبلا در همسایگی خود داشتیم ولی چین انتها در ازشان ندیده بودیم بنام خطران
مش بخوا هم ایران په خپل گاوند کې درلود خود اس جمنی مو تر نه ویلیدل. له افغانستان څخه د داعش د حضور پرخیدو ایران دې ته مجبور کړی چې په دې برخه کې همکاري وکړي. خود چې ایران څه ګټي لري لا تر اوسه معلومه نه ده.
که هم له افغانستان سره د ایران د مرستو په اړه لا زیات جزئیات نشته خو میرمن حقمل وایي حکومت باید له دغه مرستو سمه استفاده وکړي او د تروریزم ریښې له افغانستان څخه ورکې کړي. میرمن حقمل د ایران سربیره د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د سیمه ییزو هیوادونو همکاري ګټوره بولي ځکه چې په خبره یې تروریزم سیمه ییز او نړیوالې ریښې لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار له سفر وروسته چې البته ایران ته تللی و د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې ایران په مختلفو برخو کې له افغانستان سره د مرستو ژمنه کړې او په دې ترڅ کې نه یوازې له تروریزم سره د مبارزې بلکې د مخدرو موادو د قاچاق پر ضد د مبارزې په برخه کې هم له کابل سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. قدر من اوریدونکو له جلال آباد یو عاجل خبر لرو د یوې چاودنې په اړه. د ازادۍ رادیو خبریال باز محمد عابد د ټلیفون پر مستقیمه لیکه همدا شیبه له جلال آباد را سره دی. عابد صاحب څه مو اوریدلی؟ تازه تازه چیرته چاودنه شوې او په کومه برخه کې تلفات او د موضوع جزئیات څه دي؟
بلې تکل صاحب، لږه شیبه مخکې د ننګرهار د رسنیو دفتر موږ ته وویلي چې نن مازدیګر شاوخوا 5:30 بجې د اخونزاده عدي صاحب کلي ته څیرمه د بهرنیو ځواکونو په یو کاروان باندې موټر بم چاودنه شوې ده چې انتحاري وه. په دغه چاودنه کې دوی وایي چې یوازې انتحاري له منځه تللې او د بهرنیو ځواکونو یو ټانک زیانمن شوی دی. دوی وایي چې بهرنیو ځواکونو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې.
عابد صاحب، هغه سیمه چې چاودنه پکې شوې دا داسې سیمه ده چې شاوخوا یې دوکانونه او د خلکو کورونه او د خلکو ګڼه ګوڼه هم شته او کنه، او که داسې یوه لرې پرته سیمه ده؟
دا سیمه د اخونزاده اډې صاحب کلي ته څیرمه رنګ روډ دی. په کوم ځای کې چې دغه انتحاري بریج شوی دی په دغه سیمه کې داسې کلي او دوکانونه لکه نشته دی. آزاد سړک دی او په دغه سړک باندې د بهرنیو ځواکونو کاروان، د موټرو کاروان تیریدونکی و چې د یو سراچه ډوله موټر په واسطه کې بریج شوی دی.
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال باز محمد عابد و چې له جلال آباد راپور راکوو د یوې ځانوژونکې حملې په اړه چې څو شېبې مخکې په جلال آباد ته نږدې شوې ده. او چارواکو ویلي دي چې په دې حمله کې یوازې انتحاري په خپله وژل شوی او نور تلفات نه لري. دا د دې خبری مجلې راپورونه او موضوعات چې تاسو ته وړاندې شول دای دی مازیګر شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. مصطفی صدیقی زما همکار د بلې خپرونې د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې دی. صدیقی صاحب سلامونه.
سلام به شما تکل صاحب، مانده نباشین. سلام و به مجله خبری ششونیم خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این 30 دقیقه، اختطاف در کابل. وزارت داخله میگوید تلاش ها برای ردیابی و رهایی یک امریکایی و همکار استرالیاییش در کابل آغاز شده. که در ربودن این کارمندان پوانتون امریکایی افغانستان در کابل دست داشته به تفصیل به شما میگوییم. همچنین در مهمترین مسائل منطقه است، تازه ترین ها در مورد حمله انتحاری در شفاخانه در شهر کویته پاکستان به شما میگوییم، حمله که ده ها کشته بر جای گذاشته. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما نخست از همه ژعفر احمدی تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکنه.
در یک بمبگذاری انتحاری در پاکستان حدود 70 تن کشته و اضافه 100 نفر دیگر زخمی شدند. عملیات ردیابی و نجات دو شهروند خارجی ربوده شده در کابل آغاز شد و حمله انتحاری بر کاروان موترهای حامل نیروهای بین المللی در ننگرهار صورت گرفت. سلام، خوش آمدید. از پاکستان آغاز می کنیم. شمار افراد کشته شده در یک بمبگذاری انتحاری در پاکستان به حدود 70 تن رسید. این بمبگذاری امروز در برابر دروازه ورودی یک شفاخانه در شهر جنوب غربی کویته صورت گرفت. مقام های پاکستان می گویند که بیش از 100 نفر دیگر زخمی شدند و وضعیت بسیاری از آنها وخیم است. سرفراز بوکتی، وزیر داخله ایالت بلوچستان، این حمله را محکوم کرده و آن را یک عمل تروریستی خوانده است. یک کارمند این شفاخانه که نامش ذکر نشده به خبرگزاری رویترز در مورد چشم دیدش چنین گفت: من طرف دفترم روان بودم. زمانی که به دروازه رسیدم انفجار رخ داد و مردم به سوی بیرون می دویدند. بایسکل خود را آنجا رها کردم و زمانی که وارد شفاخانه شدم اجساد را دیدم که هر طرف افتاده بودند. خون همه جا را فرا گرفته بود و سر و صورت زخمی ها را خون پوشانیده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، گروه طالبان پاکستان جماعت الاحرار مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. کاروان موترهای عامل نیروهای خارجی در ولایت ننگرهار هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، در این رویداد در نزدیکی شهر جلال آباد خود مهاجم انتحاری کشته شده است. وزارت داخله افغانستان از آغاز عملیات برای ردیابی و نجات دو شهروند خارجی ربوده شده در کابل خبر داده است. افراد ناشناس دیشب یک پروفسور آمریکایی پوانتون آمریکایی افغانستان در کابل و همکار استرالیاییش را ربودند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت:
این رویداد حوالی ساعت 8 دیشب در ساحه سناتوریم در سرک دارلمان کابل اتفاق افتاده است. پلیس کابل برای حل این قضیه تلاش‌هایش را شدت بخشیده است.
جزئیات بیشتر در ادامه همین مجله خبری. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که در بخش اصلاح نظام انتخاباتی پیشرفت‌های مهم صورت گرفته است. عبدالله عبدالله امروز در نشست شورای وزیران در این مورد گفت:
برای آمادگی بر انتخابات پارلمانی و انتخابات شورای ولسوالی است. در این راستا پیشرفت‌های صورت گرفته. البته مردم انتظار قبل بری داشتند که کار صورت بگیره،
اما آقای عبدالله به طور مشخص نگفت که در این بخش چی پیشرفت صورت گرفته است.
رادیو آزادی.
انتظار می رود رؤسای جمهور آذربایجان، ایران و روسیه امروز در باکو پایتخت آذربایجان با هم ملاقات کنند. آنها در مورد امنیت منطقه و پروژه های مشترک اقتصادی بحث خواهند کرد. دفتر رئیس جمهور آذربایجان گفت که رؤسای جمهور سه کشور روی ایجاد یک دهلیز ترانسپورت بین المللی جدید تمرکز خواهند کرد. رئیس کمیته پارالمپیک روسیه میگوید که تصمیم برای محروم ساختن تمامی ورزشکاران روسیه از شرکت در مسابقات آینده پارالمپیک در برزیل تخطی بزرگ از حقوق بشر است. ولادیمیر لوکین امروز در یک نشست خبری در مسکو گفت که بسیاری از ورزشکاران پارالمپیک روسیه از مواد انرژیزا استفاده نکردند. کمیته بین المللی پارالمپیک دیروز اعلام کرد که دولت روسیه از برنامه استفاده ورزشکاران این کشور از مواد انرژیزا حمایت کرده است. و امپراتور ژاپن در یک سخنرانی ویدیویی خطاب به مردم این کشور گفته که نگران است که به خاطر سنش ممکن دشوار باشد تا وظایف خود را به گونه کامل انجام بدهد. آکیهیتوی 82 ساله در سخنرانی امروزش به طور واضح درباره استعفا از این سمت حرف نزد. سازمان نشراتی ژاپن NHK ماه گذشته گزارش داد که آکیهیتو ظرف چند سال از موقفش کنار خواهد رفت. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم مرور سریع بر تازه ترین های این مجله خبری. تلاش ها برای نجات یک استاد امریکایی و همکار استرالیاییش در کابل جریان دارد. این دو کارمند پوهنتون امریکایی افغانستان در کابل ربوده شدند. بیشتر در این مورد به تفصیل به شما خواهیم گفت. شورای امنیت ملی افغانستان در مورد دستاورد سفر تازه مشاور امنیت ملی به ایران میگوید.
بسیار مهم است که دولت افغانستان در امر مبارزه با تروریسم و در امر تامین ثبات و صلح در افغانستان حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی ایران را به دست آورد.
همچنان حمله انتحاری بر شفاخانه در شهر کویته، ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. از تازه ترین ها در این مورد به شما میگوییم. با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشوید. خب، همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، گزارش اول ما این است که وزارت داخله افغانستان میگوید تلاش ها به هدف جستجوی دو شهروند خارجی ربوده شده در کابل آغاز شده و جریان دارد. سخنگوی این وزارت امروز با رادیو آزادی صحبت کرد. سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میدهد.
وزارت داخله افغانستان از آغاز تلاش ها به هدف ردیابی دو تبعه خارجی ربوده شده خبر میدهد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این دو تن در پوهنتون آمریکایی افغانستان در کابل تدریس میکردند و حوالی ساعت 8 شب دوشنبه از ساحه سناتوریوم در دارلمان ناپدید شدند.
این رویداد حوالی ساعت 8 دیشب در ساحه سناتوریوم در سرک دارلمان کابل اتفاق افتاده است. پلیس کابل برای حل این قضیه تلاش‌هایش را شدت بخشیده است.
آقای صدیقی در مورد این که ممکن چه کسانی در این رویداد دست داشته باشند جزئیات نداد. روزنامه دیلی میل بریتانیا از قول برخی منابع نوشته است که این دو تبعه خارجی حدود 8:30 دقیقه شب گذشته از سوی افراد مسلح که یونیفرم نظامیان افغان را بر تن داشتند از برابر پوهنتون آمریکایی در افغانستان اختطاف شدند. اما این اولین قضیه اختطاف اتباع خارجی در کابل نیست. در تازه‌ترین مورد در ماه جون سال روان دیسوزا یک زن هندی 40 ساله که کارمند مؤسسه آقاخان بود، از سوی افراد مسلح ناشناس از منطقه قلعه فتح‌الله کابل ربوده شد. با آنکه وای پس از 6 هفته از جنگ ربایندگان رهایی یافت، اما ارگان‌های امنیتی در مورد این قضیه جزئیات ندادند. شماره از آگاهان امور امنیتی میگویند ارگان‌های امنیتی در تامین امنیت اتباع خارجی در کشور کوتاه آمدند. اجمل سایس، یک آگاه امور امنیتی به رادیو آزادی، گفت ادارات امنیتی به جای توظیف محافظ برای تامین امنیت اتباع خارجی، برای تامین امنیت در کشور باید توجه کنند.
مسئولیت این همه بدوش ارگان های امنیتی از زمانی که اتباع خارجی به کشور می آیند، در تمام مدت اقامتشان باید نیروهای امنیتی امنیت آنان را تامین کنند.
این در حال است که قماندانی امنیه کابل چند ماه پیش از این از اتباع خارجی مقیم کابل خواسته بود تا هنگام گشت و گذار نیروهای امنیتی را در جریان قرار دهند. در این حال حکمت الله حکمت، یکی از باشنده های کابل، می گوید اگر ارگان های امنیتی به تامین امنیت اتباع خارجی توجه جدی نکنند، این مسئله در کنار روند امدادرسانی روی آمدن اتباع خارجی که می‌خواهند در افغانستان وظیفه اجرا کنند نیز تأثیر منفی بر جا خواهد گذاشت.
پیشتر گفتیم که نیروهای امنیت ملی ولایت هرات یک عضو شورای ولایتی هرات را بازداشت کردند. برای این که بیشتر بدانیم بیاین بریم به هرات، جایی که شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی امین اکنون روی خط است. سلام بر شما، جزئیات تازه در این مورد از چه قرار است صابر صاحب؟
با طوری که شما هم یادآوری کردین، مسئولان ریاست امنیت ملی یک عضو شورای ولایتی که در کمیته نظارتی این شورا مسئول فعالیت بوده است و به امروز از درب خانهش همراه با سه محافظ مسلح از اونا را بازداشت، و بعد از اینکه محافظین از او را خلع میکنه محافظین آزاد کرده و گفته یک عضو شورای ولایتی در ولایت هرات این موضوع را تصدیق کنه. همچنان مسئولان در ریاست امنیت ملی ولایت هرات به رادیو آزادی گفتند که تحقیقات ابتدایی ما نشان میده که این عضو شورای ولایتی در موارد اختطاف و عدم ربایی در ولایت هرات دست داشته و آنها تلاش دارند این تحقیقات را تکمیلتر بسازند و سپس این موضوع روشنایی بیشتری پیدا کنه که برای مردم هرات باشه.
تشکر از این. شما در جریان هستین که محکمه شهری هرات به تازگی 13 تن را به اتهام دست داشتن در اختطاف‌ها و اعدام محکوم کرده، در این مورد چه خبرهای نو دارین؟
به اساس اطلاعاتی که ما از محکمه شهری ولایت هرات دریافت کردیم، محمد شهید ابراهیمی مسئول محکمه شهری هرات دقایقی که قبل این موضوع وضاحت بیشتری داد که روز گذشته از یک گروه 18 نفری که به شمول یک زن بودن که متهم به اختطاف بودن، 13 تن از اعضای این گروه پر به اعدام محکوم کرده. این در حالی که آقای ابراهیمی میگه که در جریان یک هفته اخیر 2 تن دیگر از باشندگان این ولایت هر که متهم به اختطاف یک مرد بودن و بعد از اینکه او را به قتل میرسانند او را آتش میزنند، او را این دو نفر نیز اعدام کرده. در مجموع در یک هفته اخیر محکمه شهر ابتدایی هرات 15 نفر از افرادی که متهم به اختطاف بودند نه را به اعدام محکوم کرده. گزارش ها از ریاست سالمداری ایسیناف ولایت هرات میرسند که خواجه عبدالحق عمدی رئیس سالمداری ایسیناف ولایت هرات میگه در یک از شروع سال جاری تا کنون 18 واقع اختطاف دوسیه از اینا به اداره رسیده.
شاپور صابر از هرات گزارش میداد. شما در مورد افزایش اختطاف ها در هرات و یا جاهای دیگر چقدر نگران هستید؟ لطفا نظریاتتان را با ما به اشتراک بگذارین. با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام های کوتاه بفرستید، یا اینکه به ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارین. 0700 2743 61 شماره تماس با رادیو آزادی است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشترم لطفاً سر بزنین به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید اتخاذ آمادگی ها سوی حکومت برای اشتراک در نشست بروکسل به خوبی به پیش میرود. عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران گفت که حکومت به تعهداتش در برابر ملت و جهان عمل خواهد کرد. اما شماره از آگاهان انتقاد دارند. بیشتر از نورالله شایان.
رئیس اجرایی میگوید که حکومت در بخش های حسابدهی شفاف، حاکمیت قانون، حکومتداری خوب، مبارزه جدی با فساد، تقویت نهادهای دولتی، بلند بردن ظرفیت ادارات، ایجاد اشتغال، حمایت از حقوق زنان و حقوق بشر دستاوردهای خوبی دارد. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران در کابل گفت که این پیشرفت‌ها حاصل تعهدات حکومت برای جامعه جهانی است.
آمادگی‌هایی که در ارتباط به کنفرانس بروکسل گرفته شده پیشرفت کار نشان می‌دهد در ارتباط به تعهداتی که ما در قبال مردم خود داشتیم و در قبال جامعه بین‌المللی.
قرار است کنفرانس بروکسل در 4 و 5 ماه اکتبر سال روان در بلژیم برگزار شود. گفته می شود در این نشست نمایندگان 70 کشور جهان و نمایندگان حدود 20 سازمان بین المللی شرکت کرده و روی ادامه همکاری مالی و سیاسیشان به افغانستان بحث می کنند. حکومت افغانستان بارها گفته است با برنامه های مشخص در این نشست اشتراک می کند تا بتواند کمک های بین المللی را از سال 2017 تا 2020 به دست بیاورد. کنفرانس بروکسل به ادامه کنفرانس های توکیو و لندن در سالهای 2012 و 2014 میلادی برگزار می شود. در کنفرانس توکیو جامعه جهانی تعهد کمک 16 میلیارد دلاری را برای 4 سال و در کنفرانس لندن تجدید کمک به افغانستان را کرده بود. در این حال شمار از آگاهان امور هرچند کنفرانس بروکسل را برای آینده افغانستان با اهمیت می دانند، اما از این که حکومت نمی تواند تا پیش از نشست بروکسل به تعهداتش وفا کند نگرانند. غلام جیلانی زواک یکی از این آگاهان سیاسی می گوید که حکومت اراده قوی برای اصلاحات و مبارزه با فساد ندارد و با گذشت هر روز مردم از این حکومت فاصله می گیرند.
تعهداتی که حکومت کرده بود هم با مردم افغانستان هم با جامعه جهانی، مبارزه با فساد، امنیت، در کدام راستا آیا یک گامی به جلو رفتیم و یا با مراتب به عقب رفتیم؟ پس هیچ آمادگی وجود نداره.
آقای زواک می افزاید زدوبندهای سران حکومت در تقسیم قدرت سبب شده حکومت در 2 سال گذشته در پیشبرد کارهایش ناکام شود، اما مقامهای حکومتی پیش از این گفتند که هیچ اختلاف در این راستا وجود ندارد.
گزارش بود از نورالله شایان. آوردن اصلاحات انتخاباتی در میان وعده‌های عمده بوده که حکومت هم به مردم و هم به جامعه جهانی سپرده. حال اعضای اکادمی علوم، برخی از عالمان دین و شخصیت‌های سیاسی افغانستان برگزاری انتخابات را یگانه راه حل برای تأمین عدالت اجتماعی می‌دانند. بیشتر در این مورد در این گزارش می‌شنویم که آرزو قیاسی خبرنگار رادیو آزادی از کابل فرستاده.
برخی از اعضای اکادمی علوم، علمای دین و شخصیت‌های سیاسی افغانستان روی اهمیت برگزاری انتخابات و شرکت مردم در رای‌دهی از نظر شریعت اسلامی تاکید نموده گفتند که انتخابات در اسلام یک اصل پذیرفته شده است. شهزاده شاهد، عضو شورای علمای افغانستان، روز دوشنبه در سیمینار تحت عنوان چگونگی انتخابات از نظر فقهی و قانونی در کابل گفت که هر تبعه افغان به حیث مسلمان حق دارد تا در انتخاب زعیم و پیشرفت کشورش سهیم باشد. وی از علما، متنفذین و مراکز علمی خواست تا در مورد اهمیت انتخابات به مردم آگاهی دهند.
و علمای ما میگویم که در مورد انتخابات و رای دادن شک نکنید. اگر رای خواهر ما است یا از برادر ما، من از علما، پروفسوران و مراکز علمی میخواهم که برای آگاهی عامه از رای منبر و خطبه مردم را در مورد انتخابات، شفافیت انتخابات، پذیرش نتیجه آن و اصول انتخابات معلومات دهند.
این علما گفتند که برگزاری انتخابات و شرکت مردم در قانون اساسی افغانستان که بر اساس اصول اسلامی پایه‌گذاری گردیده، حق مسلم مردم دانسته شده است. آنان گفتند که در افغانستان سطح پایین تحصیلی و بی‌سوادی باعث شده تا برخی‌ها انتخابات را ناروا و خلاف شریعت عنوان کنند. عبدالصبور حقانی، رئیس مجتمع علمای افغانستان، گفت کسانی که موضوع انتخابات را از نگاه اسلام زیر سوال می‌برند، نیاز به بحث و مطالعات نقطه اساسی دارند. در این حال سرایا پوپل رئیس اکادمی علوم افغانستان پیام رئیس جمهور محمد اشرف غنی را که در آن نیز روی اهمیت برگزاری انتخابات شفاف و شرکت مردم تاکید شده بود به خوانش گرفت.
از برکت انتخابات به مردم عام فرصت مهیا می شود تا حاکمشان را انتخاب کنند و با استعمال رأیشان در سرنوشت کشور و جامعه خود سهیم شوند. تجربه تاریخی نشان می دهند که انتخابات یکی از راه‌های مطمئن و عادلانه برای انتقال قدرت است.
این در حالی است که یکی از نگرانی‌هایی که در خصوص برگزاری انتخابات آینده در افغانستان مطرح است، موضوع شفافیت این روند می باشد. مردم و اعضای جامعه مدنی افغانستان همواره گفته‌اند تا زمانی که نظام انتخابات اصلاح نشود، در انتخابات آینده اشتراک نخواهند کرد. اما حکومت وحدت ملی همواره روی متحد بودنش برای ایجاد اصلاحات انتخاباتی تاکید کرده و گفته که قرار است تا 30 فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاح نظام انتخابات به زودی صادر گردد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
حمله انتحاری بر شفاخانه در شهر کویته ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. از تازه ترین ها در این مورد تا لحظات دیگر با شما میگوییم. اما حالا بشنویم که شورای امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت ایران حمایت همه جانبه اش را در امر مبارزه با تروریسم و تامین صلح و ثبات در افغانستان اعلام کرده است. بیشتر در این مورد در این گزارش می‌شنویم که تمیم اخگر از کابل فرستاده.
شورای امنیت ملی افغانستان در حالی از حمایت همه جانبه ایران در امر مبارزه با تروریسم در این کشور سخن می‌زند که چند قبیله ایران به حمایت از گروه طالبان مسلح متهم شناخته شده است. این شورا پس از برگشت حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان از ایران می‌گوید که وی در مورد مبارزه با تروریسم بین‌المللی و همکاری‌های سرحدی با مقامات آن کشور بحث و گفتگو کرده است. تواب قرزنگ سخنگوی این شورا روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که نتایج این سفر در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت محسوس خواهد شد.
سفارش در میان مدت و بعضی از سفارش در طول مدت محسوس خواهد شد. شور مهم است که دولت افغانستان در امر مبارزه با تروریسم و در امر تامین ثبات و صلح در افغانستان حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی ایران را به دست آورد.
محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان روز شنبه در یک سفر دو روزه به دعوت علی شمخانی رئیس شورای امنیت ملی ایران به تهران رفته بود. قبل از این شورای امنیت ملی با اشاره به این سفر آقای اطمر گفته است که هدف وی از سفر به کشورهای منطقه جلب حمایت منطقوی در امر مبارزه با تروریسم است. محمد حنیف اطمر پیش از ایران به چین، روسیه، هند، آذربایجان و برخی کشورهای دیگر منطقه‌ای نیز سفرهایی داشته و تلاش کرده تا این کشورها را در امر مبارزه با تروریسم تشویق کند. اما گزارش‌های نشر شده اخیر در مورد حمایت ایران از طالبان مسلح و سفر ملا محمد منصور به آن کشور قبل از کشته شدنش در نزدیکی سرحد ایران در پاکستان مواردی هستند که آگاهانه روابط بین‌المللی را نسبت به این تعهد ایران مشکوک ساخته است. آنان با استقبال از زیاد همکاری‌های منطقه‌ای با افغانستان می‌گویند که ممکن حضور داعش در افغانستان و پیوستن طالبان مسلح با این گروه سبب شده باشد که ایران دست همکاری با افغانستان دراز کند. همیرا اقمل استاد پوهنتون کابل و یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت که در تعهد حمایت همه‌جانبه ایران از افغانستان منافع شخصی آن کشور نهفته است.
ما ایران هم قبلا در همسایگی خود داشتیم، ولی که این تعهد را ازشان ندیده بودیم. بنابراین خطراتی که گسترش حلقه فعالیت داعش به طرف ایران و به طرف کشورهای همسایه از موقعیت افغانستان متوجه است، بیشتر ایران وادار به این می‌سازد تا همچو وعده‌های را با افغانستان داشته باشد. ولی این که به این وعده‌ها عمل میشه یا نمیشه یا خود ایران در قبال این تعهدات چی منافعی را در قبال داره هنوز روشن نیست.
با آنکه جزئیات در مورد چگونگی این همکاری‌ها روشن نیست، اما خانم همیرا اقمل از حکومت می‌خواهد تا از این همکاری‌ها استفاده درست کرده و توریسم در افغانستان را ریشه‌کن سازد. خانم حقمل بر علاوه ایران همکاری های همه کشورهای منطقه را در امر مبارزه با توریسم موثر می‌خواند، چون به گفته وی توریسم دسته ای از مخالفان مسلحی است که ریشه و اهداف بین المللی دارد.
نحمد الله نحمد الله علی
Israel has many friends and allies.
Human rights.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا می‌پردازیم به تازه‌ترین جزئیات در مورد حمله مرگبار در کویت. گزارش‌ها از افزایش آمار تلفات حکایت می‌کنند. بیشتر از فرشته نگاه.
شهر جنوب غربی پاکستان شاید یک حمله انتحاری بود که پیش از چاشت امروز در دروازه ورودی یکی از شفاخانه های شهر کویت ایالت بلوچستان رخ داد. به گفته پلیس این رویداد اندک پس از انتقال یافتن جسد بلال کاسی، یک وکیل مدافع برجسته به این شفاخانه رخ داده است. سرفراز بوکتی وزیر داخله ایالتی بلوچستان حمله انتحاری امروز را محکوم کرده و آن را یک عمل تروریستی خوانده است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. این هم تا هنوز روشن نیست که در عقب تیراندازی بالای بلال کاسی کی دست دارد. او اوایل امروز انگامی که به محکمه می رفت با ضربه گلوله کشته شد. سخنگوی پلیس بلوچستان می گوید بیشتر قربانیان حادثه امروز شهر کویت وکلاند که پس از انتقال جسد کاسی دور هم در شفاخانه جمع شده بودند. دین محمد کاکر یک تن از وکلای کویت که در انگام وقوع حمله انتحاری در شفاخانه موجود بود، چشم دیدش را چنین گفت. او میگوید 15 کم 11 روز بود که به شفاخانه آمدم. شاهدان عینی هم حضور داشتند. یک وکیل مدافع به پلیس گفت که مردم را اجازه ندهید که به شفاخانه بیایند. بعد از آن صدای انفجار شدید را شنیدم و نفهمیدم که چی شد. زمانی که به شفاخانه آمدم تدابیر امنیتی هم گرفتن نشده بود و تعداد وکلا هم زیاد بودند. نیروهای امنیتی بلوچستان پس از وقوع حمله انتحاری شفاخانه را محاصره کرده و گشت و گذار در ساحه را محدود ساختند. بر اساس گزارش‌ها در این اواخر قتل‌های هدفمند در بلوچستان افزایش یافته است. ایالت بلوچستان پاکستان یکی از ایالت‌های ناامن این کشور به شمار می‌رود. کویت مرکز بلوچستان همچنان از مدت طولانی به این سو پایگاه برای طالبان افغان خوانده می شود که بنابر گزارش ها جلسات منظم از سوی رهبری این گروه در این شهر برگزار می شود. ملاختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان افغان در ماه می سال جاری سوی در ایالت بلوچستان در حمله تیاره بی پیلوت امریکایی کشته شد.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ایم کل تنظیم های زور است جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدال است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید برای جب افغانستان که مداخله تو نشیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
مخدوم محمد از ولسوالی خوست بغلان نوشته که از اختطاف و سایر ناامنی ها در افغانستان نگران هستند. زهرا از زابل در پیام کوتاه خود گفته هیچ وقت افغان ها فکر نمی کنند که قضایای افغانستان از فساد دور باشد، مانند حکم اعدام در هرات و غیره. و گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته که نبود حاکمیت قانون و بیکاری سبب اختطاف ها در افغانستان شده. تشکر از پیام های کوتاهی که با استفاده از شماره 818 از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم به رادیو آزادی می فرستید. و با این میرسیم به پایان برنامه‌های امروز از رادیو آزادی. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ. فردا ساعت 7 صبح بازم منتظرتان هستیم. اکنون توجه کنید به برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا.